Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1416 پښنې وی د لیندې یا خوسنول سم او د میلادي 2018 د دسمبر لسمه د ازاري رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په بادغیس کې د افغانستان د حلقوي سړک د کار د پیلېدو او نور موضوعاتو د تفصیل تر وړاندې کولو وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو. ولسمشر غنی نن بادغیس ته سفر کوي. د فلسطینی ادارې مشر د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې په اعتراض کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره نه ویني او عراق د داعش په وړاندې بشپړ بری اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په بادغیس کې نن د ولسمشر په ګډون په مراسمو کې د حلقوي سړک د پاتې برخې کار پیلېږي. ولسمشر غنی وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسیا د پراختیایي بانک سیمه ایز مشر به نن یک شنبه بادغیس ته ولاړ شي. ولسمشر غنی به له لامان سیمې څخه د بادغیس تر مرکز قلعه نو او له هغه ځایه د قادس ولسوالۍ تر درې بوم پورې د حلقوي سړک د پروژې د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. دا پروژه د آسیا پراختیایي بانک تمویلوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې به نن یک شنبه په درېمه یا وروستۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا یو ورځنۍ سیالي د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي د سیالیو لپاره کیږي. تر دې وړاندې په چیرو دوو سیالیو کې یو افغانستان او بل ایرلند ګټلې. نننۍ سیالي د دې لړۍ ګټونکی ټاکي. دا سیالي د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي. د ننګرهار چارواکي په کامه او بیسود ولسوالیو کې د ښځو لپاره د چرګانو ساتلو او هګیو ټولولو د 1500 فارمونو د جوړولو خبر ورکوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم په دې فارمونو کې لږ تر لږه 3 میلیونه افغانۍ لګیدلې دي. په خبر پاڼه کې د ختیځ زون د باغداري او مالداري د ملي پروژې د مشر ګل سیرت صافي په حواله لیکل شوی چې په جوړ شوو فارمونو کې د 15000 چرګانو د ساتلو امکانات شته او په ورځ کې 1500 هګۍ پکې تولیدي شي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې څومره ښځې به په دې فارمونو کې کار کوي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرایل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه وغندله. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یک شنبه د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه ناچله وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه یې وغوښتل د بیت المقدس د مسئلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. لبل خو د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د ورستۍ پریکړې په اړه په خبرګون کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پینس سره به ونه ګوري. د محمود عباس سلاکار مجدی الخالدی پرون شنبه وویل متحدو ایالاتونو د بیت المقدس په اړه داسې پریکړه کړې چې پر ټولو سرو کرښو تیریږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ګڼي او په رسمیت یې پیژني. په همدې حال کې د مصر د ارتودکسي قبطي کلیسا مشر دوهم پاپ توازروس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ډونالد ټرمپ پر پریکړې د اعتراض له امله له مایک پینس سره کتنې ته نه حاضریږي. مایک پینس به راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته سفر پیل کړي. د عراق حکومت بالاخره د داعش پر وسلوالو برای اعلان کړ. عراقي چارواکو پرون شنبه اعلان وکړ چې د خپل هیواد ټول سیمې له داعشیانو بیرتنی ولیدي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون وویل
الانتصارات الكبيره التي حققها العراقيون على الارهابيين الدواعش
دی وای عراقیانو له تیرورستانو داعشیانو جګړه ګټلې ده. دا خبر د ټولو عراقیانو لپاره زیری دی چې زموږ ځواکونو نن ورځ د ینوا ټاپو او انبار ولایت ټولې برخې ونیولې او د عراق او سوریې پر ګډه پوله بشپړ کنټرول لري. د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وستوالې ډلې په 2014 میلادي کال د عراق د خاورې درېیمه برخه ونیوله. په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد مبارزې نړیوال ائتلاف چې امریکا یې مشري کوي پرون د عراقي چارواکو د اعلان هرکلی وکړ او پر ټویټر یې ولیکل چې د عراق د خوندي راتلونکي لپاره هڅو ته ژمن دی. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یک شنبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. جانسن پرون تهران ته ورسید. ایران ته د جانسن د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره د یوې ایرانی ولاصل برتانوي شزي نازنین زاغری راتکلیف او له ایران سره د نړیوالو د اتمی موافقې د برخلیک په اړه خبرې دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وای جانسن د ایران له بهرنیو چارو وزیر محمد جواز ظریف سره کتلی او سپینی خبری ورسره کړی دی. تاسیز مجغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه ده انترنت لاری هم اوریده شی. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org ده آزادی رادیو ده ویب پانه پته ده. نن په بادغیس کې د ولسمشر په ګډون په مراسمو کې د حلقوي سړک د پاتې برخې کار پیلېږي. ولسمشر غنی وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت د ماشومانو په اړه تکراري طرحې ولسي جرګې ته وړاندې کوي. د افغانستان دفاع وزارت په بګرام کې د پاکستاني بندیانو د بد وضعیت په اړه د پاکستاني رسنیو راپورونه ردوي. دا به د ژوند په رنګونو کې واورئ. دغه راز د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او و دقیقی شوید. آزادی رادیو خبرونی ده سهار لو بجو ده ماشام تر و بجو په منځنی څپه 12.5 نیوی او په لوی شارونو کې په FM 3.15 څپه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د یو پلاوی په مشه بادغیس ته ولاړ شي. شغلی غنی او ورسره پلاوی به د افغانستان د حلقوي سړک د یوې ډیری مهمې برخې د کار د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د حلقوي سړک د دوو برخو د جوړېدو کار مخکې هم افتتاح شوی خو د ستونزو له امله مخته نه وتللی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولسمشر غنی او ورسره پلاوی بنن په بادغیس کې د افغانستان د حلقوي سړک د دوو برخو د کار د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. د دې سړک یو برخه به د لامان سیمه د بادغیس د مرکز قلینو او بل برخه به قلینو د قادس ولسوالۍ له درې بوم سره ونښلوي. د ازادي راډیو د خبريال په حواله د سرک د دواړو برخو طواله 80 کیلومتره دی. د بادغیس د فواید امیر ریاست مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې پروژه به نږدې 80 میلیونه امریکایي ډالر ولګیږي چې د آسیا پراختیایي بانک ورکوي. د بادغیس د ولایتي شورا غړي عبدالباسط سارم بیګال په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې بشپړېدل به د بادغیس او شاوخوا ولایتونو د خلکو پر ژوند مثبت اغیز وکړي.
یکی در تامین امنیت بسیار همکاری میکنه ما چون یکی از چالش های عمده در بادغیس
دا به د امنیت له شکه دو سره مرسته وکړي. په بادغیس کې عمده ستونزه د امنیت کمزورتیا ده. دا به هم در از بادغیس د افغانستان له شمالي ولایتونو سره شوبونه شوي. د خلکو او تجارانو لپاره به د موټرو کرایه هم کم کړي. د آسیا پراختیایي بانک په ورستیو کې وویل چې د بادغیس له درې بوم د فاریاب تر قیصار ولسوالۍ د 105 کیلومتره سرک جوړولو پروژه به هم تمویل کړي. دا په افغانستان کې د 2200 کیلومتره حلقوي سرک ورستی پرخه ده. خو په بادغیس کې د مدني ټولنې یو غړي شمیل احمد مشال ازادي رادیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل چې د دې سرک د جوړولو لپاره څو واري تکل سوی دی خو کار یې نیمګړی پاته سوی.
ما تعامل از خوشبین نیم ولی سفر رئیس جمهور به فال نیک میگیرم.
زه تر دې کړي خوشبینی نه لرم. خود ولسمشر راتک نیک پام کړم. هیله لرم چې دا وار به د سرک جوړولو کار عملاً پیل شي. د بادغیس خلکو په ورسیو 15 کلونو کې دا ارمان درلود چې حلقوي سرک دلته جوړ شي. خود پرانستل کېدو په اړه انګیزه نه لري ځکه دا کار خو هم سوی دی. د ازادي راډیو خبريال لسیمه په خپل رپورت کې ویلي چې د لامان قلیناو او درایبوم ترمنځ د سرک جوړولو پروژه مخکې و ترکی شرکت ته سپارل سوی و، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې یې کار نه و سوی او بیلابیل دلایل وړاندې سوي وو. رپورټونه وایي چې دا ورته سرک جوړولو مسؤلیت یوې هندي او چینی شرکت ته پارل شوی دی. د بادغیس د فواید عامه رئیس عبدالله حمایت ویلي چې دا پروژه په دوو کلونو او شپږ میاشتو کې بشپړیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې بادغیس ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
و هم اوریدل چې ولسمشر غنی نن بادغیس ته ځي چې د افغانستان د حلقوي سړک د پاتې برخه کار پرانیسي. شغلی غنی پرون وویل افغانستان اوس داسې ډاډمنې ترانزیتي لارې لري چې یوه ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل شي. ولسمشر غنی چې پرون په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل هیڅوک د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د تجارتي اړیکو مخه نشي نیولی او له پاکستان سره د ترانزیتي ستونزو له کبله د افغانستان سوداګري نیمایي ته راکمه شوې ده. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
افغان ولسمشر وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې افغانستان د منځنۍ اسیا له لارې ډاډمنو ترانزیتي لارو ته لاسرسی پیدا کړی، یو شمېر هوایي کوریډورونه فعال شوي او هیڅوک نشي کولی د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا مخه ونیسي.
ترانزیت خواهر او برادر به صورت اساسي در حال حل شدن.
د ترانزیت ستونزه په اساسي توګه د حل کېدو په حال کې ده. د لاجوردو موافقه د افغانستان توکي ټول اروپا ته لیږدوي. باکو، باتومي او ترکیه ډاډمن بندرونه دي. یوه ورځ به پکې سیاست نه داخليږي چې له کابل زموږ د ترانزیت لارې وتړل شي. ولسمشر همداراز له پاکستان سره ترانزیتي ستونزو ته په اشاره سره ویل چې افغانستان ورسره دښمنی نه لري، خو دا چې ستونزې جوړوي سوداګري ورسره نیم په نیمه راکمه شوې ده. له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په برخه کې جمهور رئیس ټولو دولتي ادارو ته خبرداری ورکړ چې له دې وروسته بهرني توکي نشي پیرلی. ښاغلي غنی همداراز ژمنه وکړه چې له دې وروسته به افغانستان ته د سوداګریزو توکو هر راتلونکی واګون به خالي نه بلکې بیرته په افغاني توکو ډک ځي. د ښاغلي غنی په خبره افغان حکومت به د خصوصي سکتور په مرسته افغانستان له وارداتي هیواد څخه په صادراتي هغه بدل کړي، خو دغه کار د افغان صنعتکارانو له مرستې پرته ممکن نه دی. افغان صنعتکاران که څه هم د ترانزیت په برخه کې د حکومت هڅې ستایي، خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید پر خصوصي سکتور لا ډېره پانګونه وکړي. د صنایعو او معدن د خونی رئیس شیرباز کمینزاده په دې اړه وایي:
یو وړاندیز لرم چې هغه وړاندیز چې زموږ تقریبا 1500 شرکتونو غوښتل چې په دغه نمایشګاه کې ګډون وکړي. موږ د نمایشګاه یو ساحه لرو په چمن د حضوري کې، اجازه ورکړو سکتوري خصوصي ته چې په ګډه د سکتوري خصوصي د معدن د خونې او د سره په ګډه موږ دا ځای جوړ کړو. انشاءالله امیدوار وو چې په آینده کې انشاءالله هلته یوه داسې نمایشګاه افتتاح کړو چې انشاءالله د موږ هیوادوال او ټول پرې وویاړي.
که څه هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان صنعتکاران او خصوصي سکتور د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې مهم رول لري، خو افغان صنعتکاران وایي چې د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ یو شمېر حکومتي ادارې د دوی د ستونزو د حل پر ځای له دوی غیر قانوني غوښتنې لري او په دې ترتیب به مشکله وي چې خصوصي سکتور او یا صنعتکاران لا ډېرې پانګونې ته زړه ښه کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د بارې شوتري د کلي نه خبرې کوم. زما وړاندیز دا ده چې په غوښمیاسي مخ کې د ازري ولسوالۍ کې ډیر زیاتې لابونه راغلي او زیاتې ځمکې خرابې کړې وې. د هغې لپاره حکومت مرسته کړې ده او مرسته خلکو شخصي جیبو ته اچولې ده.
افغانستان حکومت یی چې موږ په زندانونو کې یو ورځم څوک نه پرېږدو چې خپل سیمې تیرا شي. زه د پاکستانیو بندیانو خبره نه کوم. زه دوی ته وایم چیلنج ورکوم. که دوی غواړي زه ورته ښیم چې دا د په جیل کې پرېږده سیمې تیرا ده، نو دوی دې خلاص شي. که رښتیا داسې وایي منیش دا خبره کوي چې موږ یو ورځم څوک چې هغې پوره شي جیل دا خپل کوم حکم چې پیښ وایي یو ورځې موږ نه پرېږدو. زه ورته ښیم که غواړي زه ورته ښیم، نو تاسو د لارې ورته ښیم.
تا تاسیس موجه له ازادي راديو اوري د ازادي راديو خبرونه د انټرنټ لاري هم اوريده شي په انټرنټ کې زموږ د وی پانه پتره ازادي راديو ډاٹ کام یا ازادي راديو ډاٹ اورګ سات و بجو 15 دقیقې دی اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان پاره په نړیوالو مطبوعاتو کې څرخه لی
ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼې په افغانستان کې پر هغو مظاهرو لیکنه خبره کړې چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په مخالفت رابلل سوي دي. د لیکنې په پیل کې په کابل کې د جمعې ورځې مظاهرې ته اشاره شوې چې د ورځپاڼې په حواله تر زرو زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د مظاهرې برخوالو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وغندله چې د چهار شنبې نه وخت یې په خپله وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او یې ویل چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د لیکنې په حواله په کابل کې ځینو مظاهرچیانو هڅه وکړه د امریکا سفارت ته چې امنیتي تدابیر سخت دي ځانونه ورسوي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. ورسپنې په هرات کې هم د جمعې ورځې مظاهرې ته اشاره کړې چې شاوخوا 2500 کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه ورځ په کندز کې هم شاوخوا 1500 کسانو په یو ورته مظاهره کې برخه واخیسته. په لیکنې کې ویل شوي چې د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د فلسطیني اعتراض کوونکو او د اسرائیل د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم شخړې شوي دي. خو د ورسپنې په لیکنه د ټرمپ وروستۍ پریکړې د لنړیوالې ټولنې سره چې ټینګار کوي دغه لنجه دي د خبرو اترو له لارې حل سي په جنجال کې واچوه. کاناډایي آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال پرون د مدینی په نوم د یوې وړې افغان نجلۍ پر مړینې لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د مدینی د لندن د لیدو ارمان نیمګړی پاتې سو. د هغې کورنۍ تمه درلوده چې ځان دغه ښار ته ورسوي، خو اوس د شپږ کلنې مدني قبر د سربیا په یوه هدیره کې پروت دی. هغه د بالکان حوزې د دغه هیواد په سرحد کې په ریل ګاډي ووهل سوه او سا یې ورکړه. ډیجیټل ژورنال خبرونه لیکي د مدني پلار حسیني دوه کاله مخکې له افغانستانه په دې نیت ووت چې خپله کورنۍ بریتانیا ته ورسوي. نو له زرګونو هغو پناه غوښتونکو سره ملګری سو چې هڅه کوي د بالکان حوزې له لارې ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر دې حوزې غځېدلې لارې د 2014 میلادي کال له پیله رسمن د پناه غوښتونکو پر مخ تړل سوي دي. په لیکنې کې ویل سوي چې په کرویشیا کې مدینه او د هغې د کورنۍ 15 نور غړي د پولیسو لخوا ودرول سول او بیرته د سربیا سرحد ته ولېږدول سول. خو د مدینه مور ویلي چې دوی د ریل ګاډي لوړ اواز واوري چې په چټکی د شالو لوري را روانو او د هغې لور یې ووهله. د هغې د مړینې نیټه د نومبر 6 شول سوي. په لیکنې کې د بې سرحده ډاکټرانو په حواله ویل سوي چې وایي دوی معلومه کړې چې د روان میلادي کال د نومبر تر پایه پورې 143 پناه غوښتونکي د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ سیمو کې مړه سوي دي. د لیکنې په حواله ځینې د موټرو او ریل ګاډي په ټکر کې مړه سوي، ځینې ډوب سوي او نورو ځانوژنه کړې ده.
ساعت و بجه او اتلس دقیقه شوی. د افغانستان د عدلی وزیر د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه ولسی جرګې ته ور وپیژندله. عبدالبصیر انور پرون شنبه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل دغه طرحه په جامع ډول ترتیب شوی او د ماشومانو د حقونو ټول اړخونه پکې په پام کې نیول شوي دي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د ماشومانو د ملاتړ په اړه یو شمېر قوانین تصویب شوي او حکومت بیا هم په دې اړه تکراری قوانین د تصویب لپاره ولسی جرګې ته وړاندې کوي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د عدلی وزیر وای د ماشومانو د ملاتړ د قانون په طرحه کې د ماشومانو او د دوی د ستونزو د حل لپاره مهم ټکي په پام کې نیول شوی او له تصویب او نفاذ وروسته به له سرغړونکو سره جدي چلند وشي. عبدالبصیر انور د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې دغه قانون په هر اړخیزه توګه تشریح کړ.
د یو قانون ترانسپورتي ټکل او ستوانی ټکل د وای معلولیت مواظبت های
په دغه قانون کې د ماشوم اساسي حقونه د معلولو ماشومانو د توانمندۍ موضوع ټولنیز ملاتړ خوونه او روزنه فرهنګي وده په اقتصادي برخو کې له کارګرو ماشومانو څخه پر ګټه اخیستنې څار د ماشومانو سرغړونې د ماشوم قاچاق او پیرودل او پلورل او له فحشا او جنسي تریو څخه د ماشوم ساتنه پکې په دقت سره ځای په ځای شوې دي.
د عدلي وزارت د معلوماتو له مخې د ماشومانو د حقونو ملاتړ قانون په 14 فصلونو او 108 مادو کې ترتیب شوی او د کورنۍ او دولت مسؤلیتونه پکې هم ځانګړي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان ډیری ماشومان له بېلابېلو تاوتریخوالو سره مخ دي او په ځینو وسلوالو شخړو کې هم قرباني کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د تېرې اونۍ په وروستیو کې په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر یوه نوې پالیسي ترتیب او په عملي کولو یې لاس پورې کړ. خو د ولسي جرګې ځینو غړو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون د طرحې له پېژندو وروسته وویل ډېری قوانین چې د ولسي جرګې لخوا تصویب شوي حکومت په سمه توګه عملي کړي نه دي. د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست وویل حکومت تکراري قوانین دغه جرګې ته وړاندې کوي.
که موږ تېروتنه ونه کړو د ماشومانو د ملاتړ په اړه لسګونه قوانین تصویب شوي او تکراري قوانین تصویبوو. دوه درې میاشتې وروسته به بل ورته قانون راشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له حکومت غواړي کوم قوانین چې د دغه جرګې لخوا تصویبیږي باید عملي شي. سو په بېلابېلو برخو کې د قوانینو د نشتوالي له امله رامنځته شوې ستونزې هوارې شي. د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه په داسې حال کې ولسي جرګې ته پیژندل کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې اوس هم په هیواد کې ډیری ماشومان له خطر سره مخ دي او له ستونزو ډک ژوند تیروي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری مجله اورئ.
د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستانی رسنیو هغه راپورونه راکړل چې پر اساس ویل شوي وو چې په باګرام محبس کې 200 پاکستانی بندیان په خراب حالت کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتو کنوانسیونونه په پام کې نیول شوي او د ټولو بندیانو دوسیې په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. په دې موضوع د شاه محمود شینواری راپور واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د یو شمیر پاکستانی رسنیو د هغو رپورټونو په غبرګون کې چې د باګرام په زندان کې 200 پاکستانی زندانیان په خراب وضعیت کې د بند شپې سبا کوي وای دوی ټولو کورنۍ او بهرنیو زندانیانو ته لازمه رسیدګي کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټولو زندانیانو دوسیې پر خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي او د دې بنسټونو د پریکړې له مخې اقدام شوی.
موږ په ټاکلي وخت ورته خوراک او څښاک برابرو او د رنګ مو دوی په خپل وخت عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي او هغه کسان چې په عدلي او قضایي ادارو کې خپل وخت پوره کړی وي د یوې ورځې لپاره هم هلته نه پرېښودل کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې هغه پاکستاني زندانیان چې په باګرام کې بندیان دي ټول وسلوال او د جګړو په ډګرونو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان وایي زیاتره تروریستان چې نیول شوي ډیره برخه یې پاکستاني وسلوال دي. خو ښاغلی رادمنش په افغانستان کې د پاکستاني زندانیانو د شمیر په تړاو څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمیر پاکستاني رسنیو رپورټونه خپاره کړل چې په باګرام زندان کې پراته پاکستاني زندانیان د بند سختې شپې سبا کوي. دغو رسنیو د یو شمیر زندانیانو له قوله لیکلي چې دوی ته په وخت خوراک نه رسیږي او دارنګه د اکثرو دوسیې بشپړې شوي ولی بیا هم له زندان څخه نه دي آزاد شوي. په ورته وخت کې د پوځي برخې کارپوه باری عارض وایي د افغانستان په زندانونو کې د پاکستاني زندانیانو موجودیت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ښکاره ثبوت دی.
پاکستانیانو په دې ډول څرګندونو ښکاره کړه چې هغوی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې اعتراف وکړ چې پاکستانیان په افغانستان کې نیول شوي دي.
ښاغلی عارض وایي بلخوا پاکستان غواړي افغانستان نړیوالې ټولنې ته د بشر حقونو نقض کوونکی هیواد معرفي کړي چې په اصل کې دا حقیقت نه لري. دی وایي افغانستان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د پاکستاني تروریستانو لیست چې په افغانستان کې نیول شوي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن به نن یکشنبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وویني. جانسن پرون تهران ته ورسید. ایران ته د جانسن د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره د یوې ایرانی ول اصله بریتانوي شزي نازنین زغری رتکلف او له ایران سره د نړیوالو د اتمی موافقې پر برخلیک خبرې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وای چانسن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره کتلی او سپینی خبری ورسره کړی دی. د بریتانیا د بارونی چارو وزیر تر اوسه په تهران کې له خبریالانو سره نه دی شغیدلی. د بریتانیا د بارونی چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې پرته له دې چې د نازنین زاغری رتکلف یادونه وکړي وویل چې بوریس جانسن له محمد جواد ظریف سره د دوګونی تابعیت لرونکو وګړو په اړه شغیدلی دی. په خبر پاڼه کې لیکل شوي دواړو خواوو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړي دي. دواړه په زغرده په اړیکو کې پر ستونزو غږېدلي چې د ایراني ولاسله بریتانویانو په ارتباط په قنصلي چارو کې د بهرنیو چارو د وزیر اندېښنې هم پکې شاملېږي. نازنین زاغری رتکلف دوه کاله مخکې ایران ته تللې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. پر هغې تور لګېدلی و چې د ایران د حکومت د نرم سقوط دسیسه یې جوړوله. رتکلف له خپلې ماشومې لور سره ایران ته تللې وه. د هغې په اړه د پروپاګند یوې نوې څپې حتی داسې اندېښنې پیدا کړې چې پر هغې د زندان پر موده 14 کاله ورزیاتولی شي. نازنین زاغری رتکلف د رویټرز خبري اژانس له خیریه برخې سره چې تامس رویټرز فاونډیشن بلل کېږي د پروژې د مشرې په توګه کار کاوه. هغې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې ایران ته په شخصي سفر تللې وه. تامس رویټرز خیریه ټولنې هم ویلي چې زاغری ایران ته په رسمي کار پسې نه واستولې او ایران ته تر رسیدو وروسته هم کومه رسمي دنده نه ده ورته سپارل شوې. خو د بریتانیا د بارونیو چارو وزیر بوریس جانسن تیره میاشت خپل پارلمان ته په یوه وینا کې وویل چې زاغری رتکلف په ایران کې تر نیول کېدو مخکې ژورنالیستان روزل. د جانسون منتقدانو د دې خبرې تر خبرېدو وروسته شدید انتقادونه وکړل او وی ویل چې دا خبر د نازنین زاغری رتکلف وضعیت لا نازکوي او د بوریس جانسن د استعفا غوښتنه یې وکړه. د بریتانیا د بارونیو چارو وزیر د اعتراضونو تر زیاتېدو وروسته معذرت وغوښته. وی ویل چې نازنین زاغری رتکلف په ایران کې هیڅ مسلکي مسؤلیت نه درلود. د نازنین میړه ریچارډ رتکلف ویلي چې د بارونیو چارو د وزیر تر خبرو مخکې د هغه ښځه له توقیف خوش کېدو ته ډېره نږدې سوې وه. خو اوس د ایران حکومت د نازنین زاغری رتکلف لپاره د رژیم پر ضد د تبلیغ په تور نوې دوسیه جوړه کړې ده.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسیا د پرختیا بانک سیمه ایز مشر به نن بادغیس ته ولاړ شي او د افغانستان د حلقوي سړک د پاتې برخې کار به پرانیسي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې به نن یکشنبه په درېمه یا وروستۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا مسابقه به د دواړو ټیمونو د لړۍ ګټونکي معلوم کړي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل دکې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس ته پیښندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پریکړه وغندله. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د ورستۍ پریکړې په اړه په خبرګون کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پنس سره نه ویني. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
نوم یاد الباقی بطرزاید دی پکتیا ورد چهد کار می پیلن پانتون که محسیلی ما دی دی ترسان دی ورکشاف که دی مستر تو ترسار کام
در محسیلی لی کارون خوب تیر شوز که آغار چه تا معلوم دی چل تا درس پویل کی د کوم تو کومي ستري توپ کې
د وړو نو موټر د 2000 سیستم چې دی دا مستر تو کو دی پټرول او ډیزل دا ورکشاپ
لري نو کته یو خو مستر تو بو کې او بیا پانتون مرسر وای سخت نه درته
سخت دی خو بالکل ځکه دوا کارونه سره حقيقي سخت تمامي راته خو د اقتصادي مشکلات له وجې مجبور یو چې دا کارو
ته د میاشتې څومره عاید لري د مصر توب له طریقې چې خپل پانتون پیوي او نور کوم مصارف شي یو کې
د میاشتې د خپل ورور سره چې مستری ما ورکشاپ کې یو کار سره کوم تقریبا ز خپل ځان ته لزر او پنځه لزر دومره عاید برابر باندې شي
د پدې باندې څه پانتون نو د کوم مصرف کې
د خپل ځان مصرف او د پانتون مصرف کول شم چې بده فرنګ هم ځان
ښه ته خو مصرف تو خو فزیکی کار زیات ته سړی ډیر پازابی کې مصرف کوي کله چې بیا د امتحانونو یاد ازموینې وخت هغه وخت کې بیا څه کوي
هغه وخت کې بیا خپل ورور سره یا هغه اخلم اجازه اخلم چې ترسو هغه خپل محصول د پانتون کې
ارورس چې استاد راځي اتمن پښتنه بدر نه کوي نو ار ورځ بیا درس ویل شي
بالکل د شپې لخوا کولی شو چې درس ووایي، او د ورځې خپله دوکان کې چې کله مصروفیتونه نه وي هغه وخت کې کولی شو درس ووایي.
نو چې د ورځې سره ډېر زیات ستړی شي، هلته پوهنتون ته راشي، له پوهنتون بیا دوکان ته لاړ شي، هلته بیا مصریتوب کې فزیکي کار ډېر کې ستړی کېږي، څنګه کولی شي چې بیا د شپې درس هم ووایي؟
دا هو عادت شوي سم ورسره، ځکه اول وختو کې مونږ نه شو کولی دومره فرا هم درس ووایي هم هغه وکړو، ځکه زه د دی اول نه تر اتم سیمه پورې ولمرم، هغه نه بعد بیا یو ذره لږ مشکلات و، د موټر وهلم، هغه نه ورسته سر مې لږ خوږ شو، د مکتب هم رانه پاتې شو، همدغه قسم مستریتوب هم رانه پاتې شو، بیا ورسته بیا هم د اقتصادي مشکلاتو له وجې بېرته مې بیا مستریتوب شروع کړو، او خوا کې ورسره مکتب مې وویل، مکتب نه فارغ شوم، اوس فعلا مسئله.
او اوس به بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړي.
تشکر از شما.